سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشه تاسې ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تر شو خبرونه د سمنګان د درې سوفل سولید د سکروپی وکان کې ل 15 شپن پاتې شوې کارګرو څخه دویشتنه شغل شوې دي دا خبره د طالبان تر واک لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونی ستکړې ده د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د شغلن لپاره له هم حل زلی روان دي تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د ویلي ویندوی ویلي و چې د درې سوف په سفید خاکسیمه کې د وکان د نړیدو ل کبله 15 دیش کسان په دغه کان کې گیر پاتې شوې دي د افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانیا وزیر همیش فالنکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له محصلان سره وکتل د وزارت نن په خبر کړی خبر پڼه کې چې فالنکار له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو د خپلې راتلونکي په اړه محصلانو د ایلي په اړه خبرې وکړې د ول چې په دې ویاړي له ځوانانو افغان محصلانو سره کتلې او پر هغه ستونزې سره خبرې کړې چې د محصلانو سره مخامخ دي د همدارس د 2023 د اپریل او د 2015 د مارچ ترمنځ افغانستان سره د برېټانیا د 1.8 میلیونه پاوند مرستې په خلای وکړ پختر خبري ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیز کې د هرات تورغونډي لویلاره د درنې واوري د وریدو لامل د ټرافیک پر مخ تړل شي د طالبانو سیمه ایز چارواکو د زینو ولسوالۍ لوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه دې ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لویلاره د یک شنبه پورس د لندې 15مه د بقر 4 په سیمه کې بند شوې ده په هرات کې د طالبانو د فواید او امیر یاسات ویلي چې د زیلار د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي لبلې خو د طالبانو د هرات د میخوندنې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه روبات څنګه او تورغونډي خرګوټي کې د ولسوالۍ سودونکو تر بلې خبرته پورې هرات ته سفر کول دي ډډه وکړي د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بای او کرایې لوړې شوې دي د شبکې پرون په خپل ویب پاڼه کې پیو راپور کوي چې د طالبان د وکونې پر لمړیو کې په افغانستان کې د کورونو بای او کرایې په سرګن ډول کمی شوې وي خو په روسیې کې د کورونو بای او کرایې بیا لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د زینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایې کوونکو د خبرو په اسناد ویلي چې په زینو مورد کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیات دي دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بایو او کرایو د زیاتوالي ترڅنګ د کرایې کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوی دي وروسته خبرم دا چې یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچا 3.3 درجه و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تل زلزلې کېږي او ځینې وختونه د دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو لامل هم ګرځي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ د طالبانو له لوري د وو قوانینو توشیه کېدل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیوکه کوي
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب
او د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هلي
مو غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو
خبرونه کینرو راپورونه هم درته لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي ورسته په رسمي جریده کې خبره کړې ده خو شمن حقوق بهان بي وایي چې د نړیوالو حقوقو لمخي او د مقننه قوي په نموجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای د طالبان تر واکلاندي د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادله قوانین هم شامل دي یو شمیر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې زینوی د دوی په ژوند منفي اغیز کړی نور جزات پراپور کې
په داسال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیر دریو کلونو کې د و قانونونو د جوړیدو خبره کوي یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو لمخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون پونوم خبرو شوی او فرمانونو ته قوانين نشي ویل کېدی لړلې سید خالد سادات ازادي رادیو ته ویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کی، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کی، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راو بس او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغه قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینوې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسوده کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار دادند.
دی قانوننده خ دغه غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته،
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول 415 شمادي لري، په 14مه ماده کې د خزی غاک عورت بلل شوی. که څوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکوی په بشپړ پلیکې دو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نوی غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت. دا به دوی سره پخې پرتې او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی. نهه شپېته لکه روپۍ د دا شوې او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولې ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څوم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څوم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com
د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لري شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لزیات او فشارونو غوښتونکي دي. د خوځو د قانون فعالانی وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت وپیژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبانو حکومت د بین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضې افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د ادا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. د تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کانفرنس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کانفرنس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کانفرنس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کانفرنس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې شولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدغوارو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه هاي ارغواني په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یک شنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل لاري د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی پیوړي کړي، بلکې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یو ویلمیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډېر کارولو چاپېریال ککړ کړی دی. ډاکټران هم وایي چې د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول د مختلفو ناروغیو آن سرطان رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور هلې په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپېریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړي دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بلوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بېخي له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده وکړي.
فهم یو دوکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هر برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولای شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شو څیړنو لمخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدېږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیا اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکي دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته زیات ستونزې سره مخ شو او پلار می وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در ولسوالۍ اوبې میشین.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي
کې واقعا عاجل باشه، یعنی از بین میره.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکونکو له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو سیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې یا چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سم د شپانی ملالای مریض ولادي بود.
ملالای رختون ته می ولادي مریض به ولای وو. ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپل موبایلونو کې ټول نيزه شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغله مرتهومي ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بل ډاکټر ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی د شنبه په ورځ کابل کې په ویناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو لمړینې او د خزینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې هڅه کوي د منځنی ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي، د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبري کړي. دا لکه چې ترامپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبري امتیدي. نور جزئیات پر راپور کړي.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه پښپا د لیندې په څلرويشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریه وضعیت په غزه کې د حماس پر ضد اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادله لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبري کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوې او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه یاد شوه. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اټومي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. لټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالد ترامپ هم د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نه کړ. د تیر شپې ټلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالد ترامپ ترمنځ لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ترامپ ته وړاندې کړي دي. ډونالد ترامپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلی و چې نتانیاهو په هیڅ چې د غواړي په غزه کې جګړه پایته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ترامپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي ترڅو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالد ترامپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورسپانې د یک شنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورسپانې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی کڅم ورځ تر بلې د غلوب په افغانستان کې مخ پر پراخېدو او خلک یې خوښوي خو د امکاناتو د نشټوالي لپاره په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولای. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې رسمان ثبت شو. نور تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالی امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد اسم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روانې وینټونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي امداسې د ریجن میچونه یو سیستم لترو سنه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رسیال مدیر عبید الله افغان ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو وس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، وسته خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده. دا علاقه لري مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیه.
بیسبال یو ډلهیز لوبه ده. لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه اتلسمې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته یې بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دغه ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونې ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسېدو د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلې له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیرلو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینه کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د زمي پر رسېدو او د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلې له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست پنځه شپېته کلن محمد طاهر و. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم، اتادي ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام، او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې د ګرمې اوبو په بشکو کې اچو. دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تېرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي دیارلس زره روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه سړی دیارلس زره روپۍ ورکي، هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې. یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده، په ده ګزاره نه کېږي. خلک په دغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته هم تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی، بلکه د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د پنځو کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلې دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپله د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم، ولا په لتو ماتو باندې تودوم، خپل خانه یا په زړو بوټو یوه بوشکه ځان ته ږدم. یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بوشکې توده وکړي. دغه وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم دغه بوشکه توده یږي. تر اوسه خو هم چاره سندلۍ چی نه دیږي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامیو ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمې کړي او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک همداسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کارونکي ټینګار کوي چې د بوشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار چیړی لرګیو بیا 9500 او د یو خاروار ډبر اسکرو بیا بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل خاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خاروار چیړی لرګیو بیا 1500 افغانۍ ته رسیدلې ده. د یو کیلو غازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیرو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتي اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیکت وسیله ګرځوي. طالبانو به وخته لبیا ځلې رسیدو مخکې له سپکو او درنو چاودیدونکو توکو ډکولې او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه
د سمنګان د درې سوفل سوالي د سکرو په یو کان کې له 15 بند پاتې شوی کارګر څخه 22 تنه ژغورل شوی دي. د خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونی سکرې ده. د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د ژغورنې لپاره له هم هلې ځلې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د والی ویندوی ویلي چې د درې سوف په سفید خاک سیمه کې د یو کان د نړیدو له کبله 15 کان کیندونکي ګیر پاتې شوی دي. افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانی وزیر همیش فلانکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له مسلان سره وکتل. د وزارت نن پیو خبر پانه کې ویلي چې فلانکار له افغانستان د برېټانی د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو او د خپلې راتلونکي په اړه د مسلانو د هیلو په اړه خبري وکړي. ورسته خبرم دا چې د باختر اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لیدیس کې د هرات تورغونډي لوی لاره د درنې واوري د وریدو لامل د ټرافیکي پر مخ خطر شید. طالبان سیمه ایز چارواکي د زین ولسوالۍ لوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه ډډه وکړي. د طالبان په وینا د لوی لاره د اکشن به پورس د لندې 15مه د باختر چار په سیمه کې بند شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیات در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر نشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خبرادم احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې موتاد او د موتادینو په کم کې بسلري او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوې ده.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هېري لاملونه کوم دي او موتادین ولې د هېري لستونز سره مخ کیږي په دې اړه مولاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه ای توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هېري سبب لري او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو متاد وایي چې د نشول عمله له ترکیه څخه راوړل شو.
نه کله می ترکیه کې تر کې دي مال لاغه ما چې کوم خبر چې ولا شړی عمل کې راوی وختلم دلته یو نه میشته باندې واو خو مال لاغه می لاړم ایران پر لاړم نه شو مشکلات نه وایي بیرترانه.
او د پروګرام په پای کې په ځل پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی. بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګي شپه او ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوښوم. له همدې خاطر یې فشار لوړ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت لامل دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه شوه. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایین کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوال بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پرو سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پرو سږ کال دا بیه 308 ډالر وه. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله بې قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یوه بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو لکښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو لملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونه داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نکرلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 50 میلیون یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړی د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوي دي. دا معتادین چې مړی یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو. د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نه هم لشوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو تر منځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین که در شهر زرنج هست جای معین هم داره؟
ها، معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلې ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې لډې رستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسیدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی. معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، یخ عوام را روانه ده. ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي، د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل سي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او لدې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لند کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته ویل:
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستري و، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19-25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري. لکه الزایمر ناروغی چی و د حافظه ناروغی ده، نور ذهنی فشارونه لکه استرس، استراب، جوار خفگان دا که دایشی، او نور مثال تیبی لاملونه، مثالا د ویتامینونو کمخت لکه بیو ویتامین، مغزی سکته یا د وین جریان استونزی، د نشه ای مواد استعمال اول سل په سل باندې د پخپله نشه ای توکو یا نشه ای مواد استعمال اول د یو نفر یا د یو کس د هیریدو یا فراموشی سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیر مشکل یا پرابلم ته ایجاد شي.
معتادین ولی د هیر له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه ای توک استعمال اول یو له هغه لاملونه دي چې د هیر سبب ګرځي او پر مغز او د ذهنی فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفنتل او د مغز کورتکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظه ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیر سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظه یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپل کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیر ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیر یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیا کم کړي. دوی ممکن په مهم مسائلو کې لهیر یا مغشوشی سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو او دوکې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وړ دی، تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي، او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې ویلې، ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. پنځه کاله مې ترکیه کې تېر کړې دي. مال لاغې بس جکور مې خبر شو چې والا سړی عمل کوي. راوی غوښتلم دلته یو نه میاشتې راباندې دوا وخوړله. مال لاغې بیا لاړم ایرانه پورې لاړم، ونه شو د مشکلاتو له وجې بېرته راغلم. بیا دلته بستر کړم، چرس مې وهل. هلته مې د بوټانو کار کوم چې یو غټه فابریکه کې وم. خپل استاد مې د ماشین هلته موټه م جوړو، هلته ورته کو شوی. موس خو مې ما عین د پنځلس سوه نیولې تر دولس زره پورې مې کړی پوه شي، لکه د هغې کې پیسې وخت سره بیا جګېدلې. د هغې پیسې به چې پټېدو راتلې مونږ ته بیا پیسې جګولې. نو همدې له امله چې لس زره نه نیولې یم، تر ما پنځه زره دېرش زره پورې پنځه دېرش زره پورې کور ته رالېږي دي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم، که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم، زیات شوی نه یم لکه که نه. نو دغه ستونزه راته ما چې دلته مې پرېښی ده، نه ځان ته دومه یو څلور پنځه کیلو زیات شوی یم. موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم. کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د پنځه کلو نو زه راوغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي. بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو، سفیر خپله راولېږل ما. بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړله یو نهه میاشتې. بعد له هغې ایران ته بیا لاړم. اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولې یم. نشي پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه، درې میاشتې روغ وګرځېدم، لار راکولې. بعد له هغې بیا ایران ته لاړم. لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه کوي، بس دونه لار راکړې چې ما نشه به کېده. اما لږ به مې راوړو بس یوه ورځ نیمه به کېده. تر ښه خاطره وله صبح تیم مونږ به دا یادونه ښه نه ده. پردي بچي به هم پاده بولم، ما د خپل ملک نه نور ملکونه اوري. بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي. بیا مې هم ورته زړه وشي، خو بس خو اوس په خپل هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو. اوس به مې ژوند ښه و ځکه چې هلته مونږ سره وو. خلک به یا به درې میاشتې اوسېده یا به یو کال اوسېده، لاړ به مخته. مونږ همدلته ایسار وو لکه دا ځای چې مونږ یا د پلار یا د نیکوي پوه شي مونږ پکې اړولي وو. زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم، بیا په عمل راغلم. لکه سنازوانان ملګري وو عمل دی کې، نو چې عمل هم شروع کړو بس مونږ بیا د مخکې سوچ نه کوو. نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده، دا مې د خپلې ډلې کسانو نصرت وو. کاکا مې ور سره، یو مې ماما زوی ور سره چې دوی میشې دی وایي ترکیه کې پاتې شو. اوس به مې ژوند ښه و مونږ به ما هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تاوېدو را تاوېدو.
ترنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرون مسه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سې عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینۍ یو علت لري. ته ما ته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
های های ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو. په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره یې فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولا که خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 5 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
ګرامه بیګام یې خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام یې موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. ها ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مزه ژاړم؟ 5 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم، نه پوهېږم چې څنګه به وي. څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شاله ته مینځ منې زمتک پیسې نه لرم. دا ټول نه دېښم لرلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي رادیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
ग्राना ज्वानी छी थी